درنو دوستانو ستړي مشي وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزه اجمل اند هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د ناټو د دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. مسکو نن د افغانستان په اړه د یوې څلور اړخیزې غونډې کوربه دی. همدارنګه د خبرونې زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې. خو پیل له خبرونو کوم. د ناټو د دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. په داسې حال کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو پایلو د اعلان په تمه دي، امریکا متحده ایالاتو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار کړی دی. او په پاکستان کې د بشري حقونو مخکښ فعاله ګلالۍ اسماعیل چې دا مهال په امریکا کې په تبعید کې اوسیږي وایي پلار یې ناپېژاند وسلوالو د پنجشنبې په ورځ په پېښور کې د سترې محکمې د ودانۍ له مخې پټولی دی. بشپړ خبرونه واوري په سر کې د افغانستان په اړه. د بلجیم پلازمینه بروکسل نن د ناټو د دفاع د وزیرانو د هغې غونډې کوربه دی چې په کې به د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر تمویل او په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت بحث وشي. ټاکل شوی چې په نننۍ غونډه کې به د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم ګډون وکړي. په ناټو کې د امریکا د متحده ایالاتو استازي د چهارشنبې په ورځ وویل چې تر 2040 میلادي کال د افغانستان د ځواکونو ټول لګښت تامین شوی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د غیر منسلکو هیوادونو د مشرانو په غونډه کې وینا کوي. ارګ پرون په یو بیان کې ویلي چې ولسمشر غنی به باکو کې له اذربایجاني چارواکو سره هم کتنی ولري. د اذربایجان په پلازمینه باکو کې د ناپیلو هیوادونو د مشرانو دا غونډه سبا هم دوام کوي. دا ناپیلو یا غیر منسلکو هیوادونو حرکت ټولنه تقریبا 6 کاله مخکې د سړې جګړې د اوج په کلونو کې جوړه شوه. دا د ټولنې هدف په عمومي ډول په نړۍ کې د امنیتي، اقتصادي او فرهنګي همکاریو پراختیا بلل کیږي. په داسې حال کې چې افغانان په خپل هیواد کې د ولسمشرۍ د ترسره شوو انتخاباتو د ځنډیدلو نتایجو د اعلان په تمه دي، د امریکا متحده ایالاتونو د پنجشنبې په ورځ په دې برخه کې پر زغم ټینګار وکړ. د جنوبی او مرکزی اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال الیس ویلس کابل ته سفر وروسته ویلي هغه خوشاله ده چې ټولو مخکښو کاندیدانو د انتخاباتو د پایلو منلو ته ژمنتیا څرګنده کړي. د فرانسې خبري اژانس د الیس ویلس له خولې وایي د رایو د شمیرلو د شفافې او باوري پروسې پر اړتیا او پر دې چې د افغانستان انتخاباتي بنسټونه له کوم فشار او لاسوهنې پرته د دې پروسې مشري وکړي ټینګار کړی دی. نوموړي د پنجشنبې په ورځ د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو د دایي نتایجو د اعلان ځنډ ته په اشاره زیاته کړي. د محل په نتایجو کې دقت تر سرعت ډیر مهم دی. د الیس ویلس په وینا ټول کاندیدان هڅولي چې زغم وخي او د انتخاباتو د نتایجو رسمي اعلان ته انتظار واسي. ټاکل شوی و چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو لومړني نتایج د تلې د میاشتې په 20مه نیټه اعلان شوي وای، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په چارو کې رامنځته شوی ځنډ او په سیستم کې د شامل شوو رایو د سپیناوي لپاره د زیات وخت اړتیا د دې سبب شوی چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان وسن لیک. تر اوسه نه ده څرګنده چې د انتخاباتو کمیسون به کله د تلې د شپږمې نیټې د انتخاباتو لومړنۍ پایلې اعلان کړي. د غور چارواکو تایید کړي چې د فیروزکو خار په لویدیز کې د بشري مرستو د هماهنګۍ د ادارې د کارکوونکو په موټر حمله کې د دې ادارې یو ښځینه کارکوونکی وژل شوی او یو بل ټپي ده. دا غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی پرون ازادي رادیو ته وویل چې حمله د پای کمر په سیمه کې شوه. خاغلی خطیبی وایي دا دواړه خزینه دي او د دې موسسې کارکوونکي دي. هغوی په سیمه کې روغتیایي خدمتونه کول، خلکو ته یې زده کړه ورکوله چې څرنګه خپل ماشومان له ناروغیو وساتي. د غور چارواکو ویلي چې حمله وسلوالو طالبانو کړي، خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په پا پاکستان کې د بشري حقوقو مخکخه فعال ګلالی اسماعیل چې دا محل په امریکا کې په تبعید کې ژوند کوي وایي پلار یې ناپیژاند وسلوالو د پنځشنبه په ورځ په پیښور کې د سترې محکمې د ودانۍ له مخې تښتولی دی. ګلالی اسماعیل خپل هم وروسته له هغې له پاکستان نه متحده ایالاتو ته وتښتېده چې پاکستاني چارواکو یې پرله پسې د نیولو هڅې کولې. د بشري حقوقو دفاع او د پښتون ژغورنې د غورځنګ ملاتړې ازادۍ راډیو ته په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې پلار یې محمد اسماعیل په پیښور کې محکمې ته له حاضرېدو وروسته کور ته ستنېده چې د ملیشو یونیفورم لرونکو ناڅرګنده کسانو تښتولی او دوی یې په برخلیک نه دي خبر. د نوموړي مدافع وکیل سبحان الدین خټک ازادۍ راډیو ته ویلي د پوهنتون استاد محمد اسماعیل د محکمې د دروازې له مخې وتښتول شو. د خیبر پښتونخوا ایالت د پولیسو مشر په دې اړه د تبصرې لپاره ونه موندل شو، خو د ایالتي حکومت ویان شوکت یوسفزي بیا مخکې له دې چې خپل ټلیفون بند کړي په دې موضوع یې له تبصرې ډډه وکړه. محمد اسماعیل او میرمنې د ترهګرۍ د مالي تمویل په تورونو محکمې ته غوښتل شوي وو. دوی پرله پسې دا تورونه رد کړي او پولیس او استخباراتي ادارې ملامته کړي چې د دوی د لور ګلالۍ اسماعیل د بشري فعالیتونو له کبله یې پر کورنۍ فشار راوړي او د ځورولو هڅه یې کوي. په پاکستان کې ډېر کله هغه کسان چې په دې هېواد کې په چارو کې د پوځ د واک او مداخلې د کمولو غږ پورته کوي په جبري توګه نادرکه کیږي چې د فعالانو په وینا د استخباراتي ادارو لخوا تښتول کیږي. پینټاګون وایي د سوریې په شمال ختیځ کې به د امریکا پوځي حضور پیاوړی کړي څو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې مخه ونیسي چې د تیلو دا بډای سیمې بیا لاندې نه کړي. د پنځشنبه په ورځ دا پریکړه له هغه څو ورځې وروسته ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سوریې له هغه سیمو چې له ترکیې سره پر پوله پرتې دي د امریکایي سرتیرو د ایستلو اعلان وکړ. د اقدام ترکیې ته اجازه ورکړه چې په سیمه کې د انقرې په وینا د خوندي ژوند رامنځته کولو لپاره د امریکا د متحده ایالاتو د متحد ځواک کوردي جنگیالیو پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سوریې په دې سرحدي سیمه کې چې مخکې د امریکایي سرتیرو او کوردي جنگیالیو په واک کې وه، اوس ترکیه او روسي ځواکونه ګسمې کوي. دوستانو خبرونه ملازادي راډیو نو اوریدل، دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه آزادي راډیو ډاٹ کام کې کتلی شئ. وسم مخکې له دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو چې یو کلتوري ادبي او فرهنګي مجله ده، څو ریپورټونه راخلو. لومړی بروکسل ته ځو. د ناتو دفاع وزیران او شریکان نن په بروکسل کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر پیاوړتیا او په دې هیواد کې د سولې پر بهیر بحث کوي. د افغانستان د مسلو په اړه بحث د ناتو د قاتم لاتړ د ماموریت په چوکاټ کې کیږي. په بروکسل کې د ازادۍ راډیو همکار مصطفی صدیقی په دې اړه یو ریپورت چمتو کړی دی چې مهم ټکي به یې زه درته وړاندې کوم. ناټو وایي په افغانستان کې به خپل هغه ماموریت ته چې د افغان ځواکونو روزنه او سلام مشوره ده دوام ورکړي. د قاتم ملاتړ په نوم دا ماموریت د 2015 کال په جنوري میاشت کې پیل شوی. د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ د پنځشنبه په ورځ په بروکسل کې په دې اړه وویل:
وی سترونګلی بلیو دات The best thing we can do to create the conditions for a negotiated
موک پر دې قوي باور لرو چې د خبرو په وسیله د هواري دی ویلارې چارې د مندلو غوړه لار ده چې د افغان ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړو څو طالبان پوښي چې باید خبرو اترو ته کینی او نوې جوړجاړي وکړي. د اصول د بهیر څخه د ملاتړ ترڅنګ به د ناټو دفاع وزیران او شریکانې د خپل غونډې په دویمه ورځ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د پیاوړتیا او تمویل پر لارو چارو هم خبرې وکړي. تمه کیږي چې د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست اسدالله خالد هم په دې غونډه کې برخه واخلي. ناټو ویلي چې افغان ځواکونه به تر 2040 میلادي کال پورې تمویل کړي. د افغان ځواکونو لګښتونه په کلنۍ توګه شاوخوا 15 میلیارد ډالرو ته رسیږي چې ډیره برخه یې د امریکا متحده ایالات برابروي. د امریکا د دفاع وزیر مارکس فرهم د بروکسل د غونډې له ګډونوالو څخه دی. نوموړي دغه ته د پنځشنبه په ورځ خبري اعلان ته وویل: اسپر وای په افغانستان کې به د امریکا د متحده ایالاتو ماموریت بدلون ونه مومي. دا د ماموریت هدف دا دی چې نه یوازې امریکا بلکې زموږ ټول شریکان چې هلته حضور لري ډاډمن شي چې افغانستان بیا هیڅکله د ترهګرو پر پټنځای نه بدلیږي. اسپر د یک شنبه په ورځ کابل کې نوموړي هلته وویل هدف دا دی چې په یو وخت کې د سولې توافق هم ترلاسه شي، خو په دې اړه چې دا هدف به کله ترلاسه کیږي نه د امریکا د دفاع وزیر او نه هم د ناټو عمومي منشي څه ویلي دي. طالبانو پرله پسې ټینګار کړی چې د افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه کوي. آیا اوس به دا وسلواله ډله د ناټو د عمومي منشي یان ستولتنبرګ تازه غوښتنو ته هو ځواب ورکړي؟ افغان ژورنالیست او سیاسي څېړونکی سمی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې طالبان لا هم د بریالیتوب د ترلاسه کولو په فکر کې دي.
ورهونو زم فکر میکند کې
خاغلی سوبزیا وای هغوی اوس هم فکر کوي چې یو ځواک دی او کولی شي تر کلونو پورې وجنګیږي. خی په دې فکر وي چې کسوله هم راضي باید د دوی په شرایطو راشي او کسوله هم ناراضي کولی شي د افغان حکومت او نړیوالو ځواکونو خلاف جګړې ته دوام ورکړي. خو هغه څه چې مهم او خواشینونکي دي دا دي چې د افغانستان خلک ولس د جنگ د دوام له کبله تر ټولو ډیر زیان ویني او درنه بیه پرې کوي. ولسی وګړو له کلونو راهیسې په افغانستان کې د روانې جګړې له کبله زیان او کړاو ګاللی. دا ملګرو ملتونو سازمان په خپل تازه رپورټ کې ویلي افغانستان کې د روان میلادي کال په لومړیو نهو میاشتو کې له 2.5 زرو زیات ملکیان وژل شوي او تر 5.5 زرو زیات نور جګړو کې ټپیان شوي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو عمومي منشي استازي تدامي چې محمود ویلي چې د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې زیاتېدل څرګندوي چې په دې هېواد کې د خبرو لارې د سولې ټینګښت مهم دی. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. که په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیران د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو پر پیاوړتیا او تمویل خبرې کوي، مسکو بیا نن د یوې داسې څلور اړخیزې غونډې کوربتوب کوي چې پکې به د افغانستان د سولې په بهیر او همدارنګه سولې ته د رسیدو پر لارو چارو بحث وشي. په دې غونډه کې د چین، روسیې، امریکا او پاکستان استازي برخه اخلي. دا نه د سرګند چې افغان حکومت دی غونډه ته وربلل شوی کنه، خو حکومتي چارواکو ویلي په غونډه خبر دي ګډون پکې نه کوي او پایلو ته خوشبينه دي. فرشته جلال زی او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا، چین، روسیه او پاکستان استازي به نن په مسکو کې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد آصف د اکتوبر په 23مه په اسلام آباد کې خبريالانو ته ویلي و چې دا غونډه یو مهمه موقع ده چې په افغانستان کې د سولې د مذاکرو په ټپه درېدلې پروسې ته د بیا پای لارو موندل شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي و چې د افغانستان او د آسیا د لویدیز لپاره د بهرنیو چارو وزارت استازي به د مسکو په غونډه کې ګډون وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د تیر دوشنبه پر ورځ په یو بیان کې خبر ورکړ چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزات د روسیې په ګډون یو شمېر اروپایي هیوادونو ته په سفر وتلی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرته له دې چې د واشنگټن، مسکو، اسلام آباد او پیکینګ د استازو نننۍ څلور اړخیزې غونډې ته مخامخ اشاره وکړي. په یو بیان کې ویلي و چې خلیزات په مسکو کې د روسیې او چین لاستازو سره د افغانستان د جګړې په پای ته رسیدو کې د ټولو خواو پر ګډو ګټو وژغیږي. په مسکو کې نننۍ غونډې ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورځي، خو د افغانستان د ملي یووالي حکومت د اجرایي ریاست مرستیال ویاند امید میسم بیګا ازادي راډیو ته وویل
بدون تردید
تلاشایی
که در سطح منطقه
در مش هغه حد چې د سیمه او نړۍ په کچه په افغانستان کې د سولې لپاره وسی، د افغانستان په خیر ګڼو، په افغانستان کې د سولې د بهیر د بری لپاره داسې هڅو ته جدي اړتیا ده. مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر د یو پلاوی کوربه و. د روسیې خبری آژانس تاس وویل چې د طالبانو پلاوی په مسکو کې د افغانستان لپاره د روسیې له خاص استازي زمیر کابلوف سره وکتل. یو خپلواک سرچینې هم ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړی وو. هغوی پر دې هم ژغیدلې ول چې طالبانو او امریکا ترمنځ د خبرو بیا پیل ضروری دی. زلمی خلیزات د دوشنبه پر ورځ په بروکسل کې د ناټو له عمومي منشیانو د غړو هیوادونو لاستاسو سره د دې په ټپه درېدلې بهیر د بیا پیل پر اړتیا خبري وکړه. د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ د اکتوبر په 23مه خبريالان ته په بروکسل کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو د بیا پیل ناتړ کوي، خو په دې شرط چې طالبان ومني چې ټول هغه پرمختګونه چې په ورستیو اتلس کلونو کې سوي خوندي پاتې کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزات نه هواره په قطر کې د طالبانو له سیاسي استازو سره وکتل، خو د لیدونو او کتنو د لړۍ د سپتمبر په پیل کې وشته ده. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9مه له طالبانو سره خبرې لغوه کړې. د دې هڅو بیا پیل به راتلونکې اونۍ په چین کې هم د یوې غونډې د بحث موضوع وي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د اکتوبر په 23مه د افغانستان د حکومت او وسوالو طالبانو د سولې د مخامخ خبرو د پیل ملاتړ وکړ او ویل چې غواړي مرسته وکړي. د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال عطاو رحمان سلیم پرون ازادي راډیو ته وویل چې په غونډه کې د ملي یووالي حکومت د استازو د ګډون یا نه ګډون پریکړه لا نه ده شوې. ښاغلی سلیم وویل چې حکومت له چینایي لوري یو لړ معلومات او توضیحات غوښتي دي، خو تر اوسه یې نه دي ترلاسه کړي. هغه ونه ویل چې حکومت څه معلومات غوښتي دي. په قطر کې د وسوالو طالبانو د سیاسي دفتر ویاند سهیل شاین پر ټویټر تایید کړی چې چین د ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د هغوی یو پلاوی ته د ورتګ بلنه ورکړې ده. د افغانستان حکومت مکرر ټینګار کوي چې سوله د حکومت له شراکته پرته نشي راتلای.
نیمه له جنګ زره چې ده سمه بدیسیږي. په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو
امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
سلا دې څه زار یا لاین کې چې دا خاص مو ورته خسته